دړي مسجد ازادي رادیو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلې میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان جنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پاوڅ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی اماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شاملې وي. د یونما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشامب د افغان انجنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشامب په خپل فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوه انجنو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجنیرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته په راتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال اسانه راغلی وي، خو پرښتیا چې په ټوله نړۍ کې ګڼو خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډېر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشامب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میز کې مې شپږ ګوچکو ریکارډ هم جوړ کړو او تیسترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او دو دیرش بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه و د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې وروسته مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر به اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی.
تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست.
د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کېږي، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغاني کوم، کلور کوم په افغاني ورکوم. دا ځای افسوس افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پروګرام سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیس ساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره څاهانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیری د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستیزوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد د وی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو خاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو، د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستانی پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزې پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالي صندوق یې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښتی.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنګ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خو لا هم په خراب چلیږي. ولې؟ که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. الیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدرینیم سوال راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو. په خدای که ماته په دې کې نه سمه د ګراک چلاوري.
که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامي شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کېږي.
د کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه، په هغه ځای کې کالداري چلیږي. لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه هم دا همشنه، د کابل اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته هم کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ تاوانیان کېږو. نو دغه دا خبره بیا داسې ده چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دی ونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راته وویل:
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانم. پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزه کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هیڅ مشته هیڅ رقم یې ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنکو، دا شي ته موږ ارزښت کړی.
کبل شکرګا کې د یو شمیر لویو معاملو ترڅنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کېږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت د کلدار د چلښت علتونه بولي، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول عصمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 200 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې او یوازې 233 میلیارد افغانۍ په دوران اچولې دي. تقریبا 10 میلیارده دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده سوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کېږي یوې خواته پرېږدو، بازار د افغانیو ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسؤول عصمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپله خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب سوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي وو، ویویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي، خو د هغه په خبره په ټولو د اجزپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نشي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نشي. بله خبره داده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نشي دلته نشي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دې ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو نن د دغه روغتون چارې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه. دا به د 1.5 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوو کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده. د 5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوو کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپنا ستونزه یې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تېره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایې ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
زمان ماجی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواست چې خپل امنیت تامین وسیږي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغه سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدیل شته، کوم شایسته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیای سنډی مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح‌الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هیواد کې د جګړې د سوله ییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې غونډې د دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پیښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه. او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو ته خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادعا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز جواب به ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو له خوا فشارونه زیاتېږي، له بلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوو، خو د اکتوبر له 2 چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت تریتم دی. دی له خپلې ترکۍ کوژدنې حدیس چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. ترکیه په دې باور ده چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګرۍ کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیې سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیې په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي، او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي، او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغه اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولېږل سي له ناکامۍ سره مخامخ سوی دی. په دې اړه نور له عصمت څاروان نه اوري.
د پنجشنبه په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل، د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 13 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلې روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وایستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په 150 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو 30 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي چې د بشري حقونو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پیښې ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کېږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پر رنګولو او ځلولو بوخت دی. نذیر احمد شپږویشت کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو د راهیسې لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کېږي چې کوزده یې کړې، نه یې ولور پوره کېږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تېرېږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشری حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشری حقونو د کمیسیون د ښځو د برخې مرستیال امینه شاه افضلی وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي څلوېښت داسې پېښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خوف می باشه، تویانی زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کو با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از او را قطع میکنه. نمی چهار ماهی که ما آمار داریم تقریبا به چل تویانی که گرفتن تویانی زیاد به چل میرسه.
با اینی وقت که پکنده هر که در شد چهار ریاست چهار واکی وایی د زیات ولور اخیستل تر ډیره په ولسوالیو کې تر سترګو کیږي چې له سلو زرو څخه نیولې آن تر دې شلو کو افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې سروکیا څخه وایي د زیات ولور، طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم سوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موږ پروشکه له موضوع دونه نه درلودله، ولې غواړم که موږ د قضیې زیاتې درلودلې چې هغوی د ولور مشکل او ستونزې زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کې ورکول موږ باید خپل ژوند ولې پیدا کړو، موږ باید د خپلو اولادو یا د خپلو خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیاته توجه شوې ده. موږ پروش کړل دغه قضیه هم نه درلود چې نجونې په بدو کې ورکړل، تر اوسه پر ما هم نه دي درلودلې.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شریکار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د انصاف پلټکه